دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام کړئ دې سات خبرونه ته د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان لخوا په کابل کې د آریانا ټلویزیون د دوو خبريالانو نیول کېدو د خبرګون شو دلی او دا غوي ژر تر ژره د خوشی کولو غوښتنه کړې ده د آریانا نیوز خصوصي ټلویزیون شبکې مسولین ویلي چې د سیاسي خبرونې چلوونکی عبدالحارث حسرت او دغه ټلویزیون بل خبريال اسلام حجاب تیر ورځ د طالبان لخوا نیول شوی دی هغوی ویلي چې دغه دوه خبريالان د آریانا نیوز ټلویزیون ودانۍ ته نږدې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او ناڅرګند ځای ته انتقال شوی دی دغه سازمان د بیان پر ازادۍ دا ډول بریدونه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې جدي ګواښ بللی او ویلي دي چې د خبريالان باید له قید او شرط پرته آزاد شي د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا برخې ټینګار کړی چې طالبان پر داسې مهال د بشري حقوقو مدافعین او خبريالان نیسي چې تیر ونی د طالبانو د حکومت استازو په ناروی کې د نړیوال ټولنې له استازو سره د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبري وکړي خو د طالبانو حکومت تر دې مهال د یادو خبريالانو د نیول کېدو په اړه څه نه ویلي د امریکا دفاع وزارت وایي چې متحده عرب اماراتو د دوشنبې په ورځ د هوتی شیعه یاغانو یو بلاستیک توغندۍ شنډه کړي چې د یمن څخه په د هیواد ورسی وي دا په تیرو دوو اونیو کې دریم ځل دی چې هوتیان چې ایران تر شا ولاړ دي په متحده عرب اماراتو بریدونه کوي د امریکا دفاع وزارت وایي جان کربی په خبری کانفرنس کې وویل چې په متحده عرب اماراتو کې میشتو امریکایي ځواکونو د پیټرایټ په نامه د توغندۍ د دفاع سیستم څخه کار واخیست چې دا توغندۍ شنډ کړي خوای چې د متحده عرب اماراتو ځواکونو د هوا څخه هوا ته ورېدونکي توغندۍ څخه د هوتیانو د توغندۍ شنډولو لپاره کار واخیست شغلی کربی ویل چې د توغندۍ شنډولو په پیښه کې هیڅ مالی او ځاني زیان نه دی اوښتی په همدې حال کې د هوتیانو یاغانو یو ویاند ادا کړي چې توغندۍ هغوی ورکړي دي دا توغندۍ په متحده عرب اماراتو په داسې حال کې ورسیوي چې د اسرایلو جمهوریت هم په دغه هیواد کې وو هوتی یاغانو چې ایران تر شا ولاړ دي خبرداری ورکړي چې په متحده عرب اماراتو به نور بریدونه هم وکړي د متحده عرب اماراتو یو سیاسي صلاحکار انور کرکاش د هوتی یاغانو لخوا د توغندۍ ورول بی ځایه پرمونه بللې ده د امریکا د متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د سه شنبه په ورځ د روسیې د بارنو چارو له وزیر سرګیلارو سره په ټلیفوني خبرو کې لاغو وغوښتل چې هیواد د اوکرين له پولیسو څخه خپل ځواکونه پر شا کړي د امریکا د بارنو چارو وزیر همداشان له روسیې وغوښتل چې د اوکرين سره کړکیچ سمدستي راکم کړي د امریکا د بارنو چارو وزارت بیان نت پرایس وویل چې دغه ټلیفوني مقاله یو هدف د روسیې امنیتي وړاندوینو ته د کتبي ځواب ارزونه و هغه ځواب چې روسیه وایي چې د هیواد امنیتي اندېښنو ته پکې هیڅ اشاره نه دسیوي کرملین په یو بیان کې وویل چې ولسمشر پوتین د امریکا امنیتي وړاندوینو ته په دقیقه مطالعه کوي او د راتلونکي اقدام پاک لبه پریکړه وکړي روسیه خپل شاوخوا 100,000 ځواکونه د اوکرين سره د هیواد د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي هغه اقدام چې لویدیز ګمان کوي چې د اوکرين پر ضد د پوځي اقدام یو برخه ده روسیه ویلي چې په اوکرين باندې د برید هیڅ طرح نه لري د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبه پر ورځ ویلي چې ماسکو او لویدیز د اوکرين امنیتي بحران یو حل موندلی سي خو په واشنگتن یې تور پورې کړی چې کیف د روسیې پر ضد د وسیلې په توګه استعمالوي هغه ویل زه هیله مند یم چې موږ به هلته سره ورسیږو خو دا به اسانه نه وي هغه زیاته کړه چې دې ته لیواله دی چې د لویدیز سره په دې اړه نورې خبرې هم وکړي شغلی پوتین د هنګری د صدر اعظم سره د ملاقات وروسته خبريالانو ته وویل چې د واشنگتن اصلي هدف د روسیې د پرمختګ مخه نیول دی پوتین زیاته کړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون به په نږدې راتلونکي کې د خبرو لپاره ماسکو ته ورسي د مراکش بهاري ځواکونو د سه شنبه پر ورځ درش پېته ماجرین چې 15 شزي او درې ماشومان پکې شامل وو لاغه ورسته ژغورلي چې کښته یې په ډوبېدو و د اژانس فرانس پریس د راپور له مخې فعالان ویلي چې دغه ماجرینو غوښتل چې د اسپانیې کینری ټاپو ته ځانونه ورسوي د مراکش چارواکو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي د افریقا د سب سهارا اکثره ماجرین د مراکش سمندري لار استعمالوي چې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي د فعالانو ډلې ویل دي چې تیر کال 4,000 ماجرین په دغه لار مړه یا لادرکه سوي دي د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سه شنبه پر ورځ ویل چې دا به د وخت له مخه وي چې هیوادونه دي د کووېډ 19 وبا پر ضد بریا اعلان کړي او یاد دې وبا د خپرېدو د مخنیوي پر ضد حلی زلی پریږدي د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډورس اډهانم ګیبروس خبريالانو ته ویل چې دا یو خطرناک وایرس دی او دا زموږ تر سترګو د مخې بدلیږي ښاغلی ټریورس دغه تبصره په داسې حال کې کړي چې ډنمارک د اروپایي اتحادیې لومړی هېواد دی چې د کووېډ 19 وبا په اړه ټول کورني محدودیتونه لرې کړل، او نور هېوادونه هم اوس په دې تګلارې غور کوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان ویلي چې د کووېډ 19 وبا اومیکرون بڑه چې لس اونۍ له مخې په جنوبي افریقا کې پیدا شوه، تر اوسه 90 میلیونه کسان په دغه وایرس اخته شوي چې د 2020 کال د کرونا د ټولو پیښو څخه زیات دی. د کووېډ 19 وبا چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا ټولې نړۍ ته خپره شوه، د روغتیا سازمان ته 303 میلیونه کسان په دا وایرس اخته کېدو او د 15.5 میلیونو کسانو مړینه ورته راپور شوي، خو داسې باور کېږي چې اصل شمېر ډېر لوړ دی. دا خبرونه شته د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیوز څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سر مقاله اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې اروپایي پارلمان په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ارزولو لپاره د سه شنبې په ورځ د یو کنفرانس بندوبست کړی چې په بهر کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې هم دغه دوه ورځنی کنفرانس ته بلل شوي دي. د ښځو یو شمېر افغان فعالان وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښځې له پامه ونه باسي. پام وکړي په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ارزونې پاره د نړیوال ټولنې د غونډو او کنفرانسونو په لړ کې د سه شنبې په ورځ د اروپای ټولنې پارلمان د افغان ښځې د ورځې په نوم د بلجیم په پایتخت بروسل کې د یو دوه ورځېني کنفرانس بندوبست کړی دی. اروپای پارلمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د سه شنبې او چهارشنبې د ورځې په بېلابېلو غونډو کې به افغانستان کې د ښځو په وړاندې پرتو ستونزو او ننګونو باندې خبرې وشي. د سه شنبې د ورځې په لوړه کچه جوړ شوي کنفرانس کې د بدلي ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر افغان فعالانو د ګډون سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او همداشان د نړیوالو سازمانونو استازي هم برخه لري. د اروپایي ټولنې د پارلمان لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې په دې کنفرانس کې به پر افغانستان د طالبانو د اسلامي امارت د واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو وضعیت او د ښځو پر وړاندې پرتو ستونزو او ننګونو ته د حل د لارو چارو په موندلو باندې خبرې وشي. د دغې اعلامیې له مخې د ننني کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبیرتا میتوسولا، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره سیما سمر، د ماجرینو د عالي کمیشنری یونیسیر ځانګړي استازي انجیلا جولی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوي وکړي. دغه کنفرانس په د افغانستان د یو سندرغاړي اریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسېږي. د سولې د مرکې پلاوي پخوانی غړي ډاکټر حبیبه سرابي چې دغه کنفرانس ته بلل شوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د کنفرانس له ګډونوالو څخه غوښتنه دا ده چې افغان ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي.
خواست ما و توقع ما از این نشستی است که
میرمن سرابی ویل نه دقیق قول نمی غوختن و تم ازاده چه اروپایی او در نره خزی در افغان خزو پسند که ادریگی او اغسه چی در افغانستان که رواندی پسرگن دولی ووینی او سرنه اوکی او لازم پشار راولی ترسو افغان خزی چه وز در کم وزیر سر مختی لاغی وش غورش
نجات پیدا کنن.
یو شمېر افغان مدني پالانی په بروسل کې دغه کانفرنس د جوړېدو هرکلی کوي، خو کانفرنس ته د افغان ښځو په استازیتوب د بلل شوو ښځو د بلنې په بڼه باندې انتقاد کوي. سیمین سپری، یو ښځینه افغان خبریالی، امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د دغه غونډو جوړېدل به د نړیوال ټولنې په پریکړو اغېزې ولري، خو دا باوري نه ده چې د طالبانو اسلامي امارت په څومره د دې غونډې پریکړو عملي کېدو ته ژمن پاتې شي، چې ورسره د بروسل د غونډې د پایلو عملي کېدل هم د شک سره مخ کولی شي.
ما بعید میدانم که
سیمین سپری ویل زه دا له امکان لري ګڼم چې د دې غونډې پایلې به د افغان ښځو وضعیت بدل کړي. په ځانګړي ډول افغانستان کې دننه د ښځو استازي چې له خپلو حقونو محرومي شوي په غونډه کې برخه نه لري، او په دې غونډه کې اکثره هغو ښځو برخه اخیستې چې په تیرو شل کلو کې د ښځو امتیازونه غلا کړي دي او څنګه چې د ګواښ سره مخ شوي له وطن څخه ووتلې او بهرنیو هیوادو ته لاړې. د ښځو د حقونو یو بله فعاله عارفه فاطمي وایي چې دغه کنفرانس څخه یې تمه دا ده چې دا کنفرانس به د ښځو لپاره ښې پیلې ولري او ښځو ته به په افغانستان کې د کار، تعلیم او په سیاسي بهیر کې د ګډون زمینه برابره کړي. همداشان میرمن فاطمي وایي چې ملګري ملتونه دي په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دغې ټولنې تر څارنې لاندې یو بېطرفه پلاوی وټاکي. د طالبانو د اسلامي امارت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د ښځو کار او تعلیم ته ژمن دي او هڅه کوي چې ښځو ته د کار او تعلیم امکانات د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې برابر کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفہ او موثق رپورٹ نہ خپرئی. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مور سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن له طالبانو غوښتل چې په خوانی امریکایي پوځي مارک فریچز آزاد کړي. شغلی بایدن وویل طالبان باید د مشروعیت د هیلې په اړه له هر ډول فکر کولو مخکې د امریکا دغه تباه خوشی کړي. فریچز په 2006 کال کې په کابل کې برمته شوی دی. نورحال پر رپورت کې واوري.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د یک شنبه په ورځ له طالبانو وغوښتل چې امریکایي انجینیر مارک فریریکس چې دوه کاله مخکې په کابل کې برمته شوی آزاد کړي. ګمان کېږي چې فریریکس وروستی امریکایی دی چې د طالبانو په قید کې دی. 59 کلن مارک فریریکس پخوانی امریکایی پوځي دی چې په افغانستان کې د دوو لسیزو راهیسې په پراختیایي پروژو کې کار کړی دی. نوموړی د دوهې د تړون له لاسلیک مخکې د 2006 کال د جنوري په میاشت کې وتښتول شو. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن په اعلامیه کې راغلی
د امریکایانو او یا هم بل هر ملکي وګړي د خوندیتوب ګواښل تل د منلو وړ نه دي او په خاص ډول برمته کول یو ظالمانه او بزدلانه عمل دی. طالبان مخکې له دې چې د خپل مشروعیت د هیلو په اړه د غور تمه وکړي باید مارک ډیر ژر خوشی کړي. دا د مذاکرې وړ نه ده.
ویل کېږي چې مارک فریریکس د حقانی شبکې ته چې په افغانستان کې په خونړیو بریدونو کې لاس لري سپارل شوی دی.
دغسې شرطونه کې خول معنی دا ده چې امریکا د هارډ شرایطو نه سافت شرایطو ته راغلی دی، سختو شرایطو نه نرمو شروطو ته راغلی ده. د یو کس آزادول یو په اصطلاح پاین وخت یو اشاره ده چې د رسمیت پیژندلو لپاره گنجایش شته، خو دغه کس که تاسې پرېږدئ نو دا آسانه خبر ده. زما په نظر دا بې نهایت آسانه کار ده او طالب په دا کار خامخا کویم.
د فریریکس کورنۍ د امریکا پر حکومت انتقاد کوي چې د هغه د خوشی کېدو لپاره یې هڅې نه دي کړې. تېره اونۍ د فریریکس خور له بایدن څخه وغوښتل چې ورور یې کور ته راولي. بلخوا د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم په یوې جلا اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو سره په ټولو غونډو کې د مارک د خوشی کېدو په هکله خبرې کړې دي. د خارجه وزارت په اعلامیه کې راغلي
په ښکاره مو ورته ویلي تر څو چې یو امریکایي تابعه د طالبانو سره سیروي هغه مشروعیت چې هغوی غواړي امکان نه لري.
بایدن په داسې حال کې د امریکایي انجینیر د خوشی کېدو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي داسې موثق تورونه یې ترلاسه کړي چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د پخواني حکومت امنیتي ځواکونو او د نړیوالو ځواکونو څخه باندې سل همکاران وژل شوي دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتیرش له قوله ویل شوي چې له دریو څخه دوه برخې دغه کسان د پخواني حکومت غړو او د ایتلافي همکارانو ته د عمومي بخښنې سره سره د طالبانو او یا هم د هغوی پورې د اړوندو کسانو لخوا وژل شوي دي. خو طالبانو د پخواني حکومت د شاوخوا سلو کارکوونکو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړی دی.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه خبرې سمې نه دي چې ګنې په افغانستان کې د اسلامي امارت له حاکمېدو وروسته د پخوانۍ ادارې سل تنه غړي وژل شوي دي. له عفې وروسته هیچا ته اجازه نشته چې چا ته زیان واړوي. البته که د انتقام جویي له امله داسې کومه پېښه رامنځته شوې وي موږ یې پلټنه کړې او عاملین مو مجازات کړي دي.
کاغلی ګوتیرش په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یو نامه ته هم دقیقې ادعاوې رسېدلې چې 50 کسان د داعش خراسان څانګې سره د اړیکو د لرلو په تور هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د پخواني حکومت تر سلو هم زیات غړي وژل شوي دي.
دا خبر افغانانو ته هم د تشویش وړ دی ځکه ځینې راپورونه همداسې دي چې د تیر اګست نه تر اوسه پورې حتی دغه شمېره د سلونو نه هم ډېر دی او دا په مجازي رسنیو کې د دغه کسانو عکسونه او نمونه او وظیفې په ګوته شوې دي.
د ملګرو ملتونو په راپور کې زیاته شوې چې په افغانستان کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي هم په دوامدار ډول له برید، فشار، ځورونو، په خپل سر نیونو، ناوړه چلند او وژنو سره مخ شوي دي.
قدرمن اوریدونکو، پاکستان وایي د دغه هیواد د امنیت شورا سلاکار معید یوسف افغانستان ته د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې موافقه کړې چې د ډیورن پر کرښې د افغانانو د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې رامنځته سي. د پاکستان د بشری حقوقو د ادارې پخوانی رئیس او سیاستوال افرا سیاب خټک وایي چې دغه ډول میکانیزم ګټ نه لري. خټک زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره په مرکه کې ویلي چې طالبان او پاکستان د دواړو خواو ترمنځ تر سره سوي ځینې موضوعات له خلکو پټوي. افراسیاب خټک د دې پښتنې په جواب کې چې ولی د مید یوسف د سفر لپاره یو نیټه وټاکل سو، بیا سفر وځندېدی او بیا لمخکنی اعلان ورسته سفر تر سره سو. د وویل
افغانستان ته سفرې چې کولو اوس نو هغه کې مشکل دا جوړ شو چې افغانستان کې عام افکار پاکستان خلاف دي او خلک دا غني چې د طالبانو په یرغل کې پاکستان پورا کومک کړی دی او یو قسم طالبان د پاکستان استازي غني خلک. نو چې تیز اعلان شو چې د ایجی کابل ته نو د پزند غلطه تظاهرات وشو، نو بیا دا سفر وځندل او د دې ته چې نو مخکې اعلان نه کړو وړاندې د تاریخ او نیټه او د یو نه خیرو یو قسم ته یو اعلان شوی دورې باندې لاړو.
خټک صاحب داسې فکر کېدلو چې مویډ یوسف به طالبانو سره د ډیورنډ پر کرخه د اغزن تر او د پاکستانی طالبانو په اړه خبرې وکړي، خو د دواړو خواو له خوا ورکړل شوي معلوماتو کې په دې اړه څه نه دي ویل شوي. فکر کوي د دې موضوعاتو په اړه د مویډ یوسف او طالبانو ترمنځ خبرې نه دي شوي او که دوی غواړي دا موضوعات پټ وساتي؟
نو اوله خو ډېر امکان دار چې دوی د موضوعات پټ ساتلی دي، طبعا چې دوی کومې خبرې کوي په ظاهره کې هغه خو د نه منلو خبرې دي که نه. دوی وایي چې مثلا دا ازغنتار باره کې خبرې نه دي کړي یا نور داسې خبرې یادوي، بس ټي ټي پي باره کې خبرې نه دي کړي که نه. دا خو منلو خبره نه ده چې دا به نه وي شوي، دا به شوي وي
مویډ یوسف کابل ته لتلو وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر خلاف کارول کیږي، دا یو جدي تور دی. د دې خبرې څه معنی ده؟ آیا پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان څخه په ملاتړ تورنوي او که څنګه؟
نو دلته ډېره اما افکارو د پاره دې دا خبرې کوي، خو بل طرف ته دی بیا چې طالبانو سره خبرې کوي نو هغه ورته خپل معذرتونه خیال دې وړاندې کوي. نو دا ډېره بغرانجه مسله ده او داسې په اسانه
دال کې دوه امکان ښکاری نه. د پاکستان حکومت وايي له طالبان سره پریکړه کړې چې په پولو د تلولو راتلولو کې د سانتیا او د زیاتولو لپاره په ملي کچه یو میکانیزم رامنځته کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه ډول میکانیزمونه په خوام رامنځته شوی، فکر کوي دا کار به کومه مثبته پایله ولري؟
ما یقین نه دی، ځکه چې پاکستان چې کوم سیاست افغانستان باره کې په مخ بیایي هغه کې عادلانه یا برابر حل کېدی نه شي، ځکه چې د یو طرفه توګه باندې ګوره دا ټول خردات مزه چې لګولی دی. نو بین المللي که تاسو پاکستان په دې وایي چې دا مرضي افغانستان نه مني پوله په توګه، خو دا ده چې دواړه طرفونه باید یعنی که تاسو ګمرکاتو ته هغه جوړوئ غرفې جوړوئ هغه هم باید چې دواړه طرف جانبین کینی او یو تصمیم ونیسي. پاکستان داسې نه کوي، د یو طرفه توګه باندې ګامونه اوچتوي. نو دا ګریر ګرانه ده. بل دا ده چې دوی ډیورانډ کرښه خبره کوي مګر معاهده خبره کوي مګر بل طرف ته خپله ډیورانډ معاهده نه مني. ډیورانډ معاهده کې دې ته هغه وایي د ایزمنت رایټ یعنی د تګ راتګ اسانتیاوي دا مثلا چې کومې قبیلې په کرښې پرتې دي هغې ته دا حق دی.
پرون د امریکا ولسمشر ویلي چې تر څو طالبان د دوی سره د باندي امریکایي انجینر مارک فریچر خوشی کړی نه وي، امریکا د طالبانو د مشروعیت په اړه غور هم نشي کولی. طالبانو مخکې ویلي چې دا کس د دوی سره باندي نه دی. دا موضوع د امریکا لخوا د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره څه معنی لري؟
زما خیال کې دا ظاهري خبرې دي، دین زیاتې مونډي خبرې نورې، بنیادی اساسي خبرې نورې دي. خبر داسې ده چې طالبانو سره امریکي برطانیې هم نږدې رابطه ساتلې ده، چین روس ایران او قطر هم ورسره ساتلې ده. پاکستان سره خو هغې یعنی پاکستان نه تللې دي، پاکستان سره رابطه معلومه ده موجوده ده. دا خو د نورو چې رابطې ساتلې هر چا خپله خپله اجنده ده. امریکا داسې نه ده چې په دې بندي یا په څو خبرو هغې چین سره دلته کومه لوبه کول غواړي، هغې غواړي چې افغانستان د هغې لوبې لپاره استعمال کړي. اوس افغانستان استعمالیږي که نه؟ حتی پاکستان هم استعمالول غواړي، یعنی دا سوالونه موجود دي. دغسې روسو چین چې دي هغې امریکا ایستل غوښته، افغانستان چې امریکي قواوې وځي نور هغې په ځای که شیطان هم راشي هغې اعتراض نه لري ورباندې. هغې اول هدف دا و، نو هغې خپل هغه اول رومبی هدف حاصل کړی دی. اوس به هغې د هغې وړاندې څه کوي نو دا یو بل خلاف دواړه کیمپونه چې دي روسو چین کیمپ او د امریکا او د اروپا کیمپونه دی خپلو کې لوبه کوي لوی لوبه کوي او دی کې په تاسو افغانا د افغانستان خلکو سرنوشت په نظر کې نه دی هغه اولیت نه لري افغانستان خورا یا افغانستان خپلواکي اولیت نه لري دغه د دوی خپل ګټې چې دي نو امریکا زما خیال دی چې خپل دغه لوی لوبې ته متوجه دی
ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې طالبان د افغانستان د پخوانی رژیم د مامورینو او نورو چارواکو په وژلو تورن کړي خو طالبانو دا راپور رد کړی دغه ډول راپورونه راتلونکي کې د نړیوالو سره د طالبانو پر ډیپلوماټیکو اړیکو څه ډول اغیزه کولی شي
اوس چې کومه ډله حاکمه ده دا خو ډیره داسې افراطي ډله ده چې زه نه پوهېږم چې دوی افغانستان خلکو سره همزیستي کولی شي کنه بیا نړۍ سره همزیستي خو دین هم لوی حوصله او لوی بدلون غواړي کوم چې پغې کې تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی نو ماته نه ښکاري چې نږدې وخت کې د سي طالبانو د نړۍ منځ کې مناسبات چې دا به اوار شي
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري
د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې د روغتیا پالانو او دینی عالمانو رول پیاوړی دی او دا چاره د ګزان په مخنیوي کې اغیزمنه ثابته ده لیسه د خلکو په باور روغتیا پالان او دینی علما کولای سي د پوهاوی په ورکه کړي ل خلکو سره مرسته وکړي ترڅو د پولیو ناروغي د مثبتو پیښو ګراف نور هم راښته او بل اخره د ناروغي له افغانستان څخه د تل لپاره محوسه
د تیرې دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان وکړ چې دوی په ټول افغانستان کې شاوخوا 416 طبي متخصصینو او ملایانو ته روزنه ورکوي څو د پولیو واکسین په تطبیق کې خلکو خصوصا د ماشومانو والدینو ته پوهاوی ورکړي چې خپل کوچني ماشومان د پولیو په مقابل کې واکسین کړي د خوست یو شمېر اوسیدونکي د دینی عالمانو رول د پولیو په مخنیوي کې اغیزمن بولي او د یونیسف د دې پریکړې هرکلای کړی د خوست یو تن اوسیدونکي انیس په دې حق له امریکا غخته ویل چې دینی عالمان په افغانی ټولنه کې لپاره عقیدوي او کلتوري ملاتړ برخمن دي او د یونیسف دا پروګرام به خورا غیزمن تمام شي نو موړی په دې حق لول
دا زویو موثره طریقہ بولم ځکه چې مولایان په افغانی ټولنه کې پاکیدوي او کلتوري لحاظ دې ډیر لوړ ارزښت خبر خمن دي خلکو باندې د دوی خبره خا غیز کولای شي زه باورې یم چې د پلیو په منځولو کې به همدا مولایان ډیر مرسته وکړي
دینی علما او روغتیا پالان هم د پولیو په مخنیوي کې خلکو ته د پوهاوی کچ لوړول ښه ګام بولي او زیاتوي چې د پولیو ناروغۍ په اړه د ټولو مشترک نظر دا دی چې د واکسین لارې په وقایوي شکل ترې مخنیوي شونی کار دی د خوست یو تن دینی عالم مولوي سلطان محمد د نورو تدابیرو د زیاتوالي ترڅنګ وایي چې د اکثریت دینی علما او توافق دا دی چې تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقول له شریع اړخه هیڅ کومه ستونزه نه لري نو وړي ټینګار کوي چې خلک د هم د ګزن خطرناک ناروغي په مقابل کې خپل دینی رسالت ادا کړي
د پولیو د واکسینو په مورد باندې د شریعت او د علماو نظر الحمدلله اوس ډیر پراخ شوی دی پولیو یو مهلک مرض دی د غینې د ځان د خطرلو په مورد باندې کله د موجوده چکم واکسین دی دغه وال شي اندغه لازمی دی دغه ضروری دی دا باید استعمال شي ځکه چې د الودونه د نفس د علی تعالی یو نعمت دی نو کوم شرعی ممانعات نه لري کوم مسلمانان چې رسیدګي ورته لري به دوی د غدې فولیو واکسین ټول استعمال کړي
د دې ترڅنګ د اطفال او یو تن متخصص ډاکټر ظریف تسل امریکا غخته ویل چې د عامه پوهاوی زیاتوالي سره به په ماشومانو کې د پولیو ناروغۍ د معلولیت خطر تر ډیره بریده راکم شي نو وړي وایي
د پولیو په اړه د یونیسف پرستای ګام ډېر غزمن ثابت شي ځکه د علماو ترڅنګ طبي متخصصین هغه څوک دي چې بشمیر خلک ورسره تماس لري او د طبي متخصصینو مشورو ته اهمیت ورکوي نو په دې لحاظ باندې پولیو په اړه د عامه پوهاوی په ورکړه کې د پام وړ لسره وړنې ولرو او موږ خوشبین یو چې پولیو له افغانستان څخه پاک شي او خلک خپل وقایي تدابیر په لازمي طریقې سره عملي کړي
که څه هم د روغتیا نړیوال سازمان روان میلادي کال په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره ښه فرصت بللی خو لا هم د هیواد په اکثریت مرکزي او سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ماشومان د ګزړن لګوا خوندې نه دي منیر بهار امریکا غږ آشنا رادیو خوست
درنو اوریدونکو دا د امریکا غاک سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. شمالي کوریا د عامې تباهۍ وسلو او بالستیک توغندیو پروګرامونو ته دوام ورکوي چې بین المللي سولې او امنیت ته ګواښ دی. شمالي کوریا د جنوري د میاشتې په څلورمه، لسمه، څوارلسمه او ویشتمه نیټه بالستیک توغندي وتغول. د کیم جونګ اون د رژیم لخوا دا یو لړ وروستۍ سرغړونې دي چې له ملګرو ملتونو له پرېکړو نه کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا تاماس گرینفیلد د امریکا له البانیا، فرانسې، ایرلند، جاپان او برطانیې په وکالت ګډه اعلامیه وړاندې کړه چې خبرداری ورکوي هر یو توغندی چې توغول کېږي نه یوازې د کوریا د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت قابلیت څرګندوي، مګر په درسته نړۍ کې د غیر قانوني وسلو مشتریانو او دلالانو ته د صادراتو لپاره موجوده وسلو ته پراختیا ورکوي. د ډی پی آر کې د دوامداره بالستیک توغندیو پورې د مربوط فعالیتونو په ځواب کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼ شمېر پرېکړو نه سرغړونه د امریکا د کوریا د خلکو د ډیموکراتیک جمهوریت اته تنه یا د ډی پی آر کې پورې مربوط کسان او مرکزونه د اجرایه فرمان 1382 له مخې د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې د عامې تباهۍ د وسلو خپرونکي او د دوی د رسولو سیستمونه هدف ګرځوي. په خاصه توګه د بهرنیو چارو وزارت د ډی پی آر کې یو کس، یو روسیې او د روسیې یو مرکز په ګډه د ډی پی آر کې د توغندیو د پروګرام لپاره د توغندیو مناسب شیان او ټیکنالوژۍ د یوې مهمې منبع په حیث په ګډه خدمت کوي. د امریکا د خزانې وزارت د ولسي چین 15 تنه اتباع او د ډی پی آر کې د مرکز استازي چې مرکز پروسه کې د ملګرو ملتونو او امریکا د هغه مرکز تر لاس لاندې ده چې د څېړنې او پرمختګ لپاره د ډی پی آر کې د عصري وسلو د سیستمونو مسؤل دی. دغو اقداماتو د امریکا کوښونه نور زیات کړل چې د خپل ډبلیو ایم ډی او بالستیک توغندیو له پروګرامونو نه د ډی پی آر کې مخه ونیسي او د پیونګ یانګ لخوا د کوښونو مخه ونیول شي چې مربوطه ټکنالوژي خپرې نه کړي. دغه اقدامات په تیرو 15 میاشتو کې د ډی پی آر کې د بالستیک توغندیو د دوامدارو توغولو په قرینه کې وشلو. هر یوې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼ شمېر پرېکړو نه سرغړونه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویل موږ د خپلو متحدینو او انډیوالانو سره په نږدې انسجام کې یو او دوام ورکوو چې د هغو ګواښونو غم وخورو چې د ډی پی آر کې د بې ثباتۍ په اقداماتو سره مخامخ شوي دي او د کوریا د ټاپو وزمه د بشپړ غیر اتومي کېدو په لور خپل ګډ هدفونه پر مخ بوزو. موږ د ملګرو ملتونو په ټولو غړو دولتونو باندې غږ کوو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولې پرېکړې په بشپړ توګه عملي کړي چې ډی پی آر کې مخاطب ده. موږ ژمنه کړې ده چې د ډی پی آر کې سره ډیالوګ او ډیپلوماسي غواړو او هیله ده ډی پی آر کې به زموږ پیشنهادونو ته په مثبته توګه ځواب ووایي او بې له قید او شرط نه به پر ځای کړي. دا ډی پی آر کې ده چې باید اوس د خپل غیر قانوني او د ګواښ مخامخ کوونکو وسلو د پروګرام په ځای ډیالوګ او سوله انتخاب کړي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د
درنو ریدونکو زموږ دغه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.